درنو اوریدون کو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دغه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستره محکمه له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1013 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې سزاوې بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی کچېرې د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونه پرون یک شنبه ناوخته له خبريالانو سره په الوتکه کې وکړي. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. نن نه هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهره روان دي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخکی بهاون کې غاز کاروي دا مظاهره چې په ترڅ کې لګ تر لګه 15 کسه وژل شوی، د ایرانی ریال د بیې د بې ساري لوېدو په غبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نورو ښارونو ته وغځېدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پرځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوټورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لړپوړی امریکایي جنرال ویلي دي چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له 2 میاشتو آمادگی ورسته اجرا شویدی. او د بنگلادش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شل اوریزو جام لپاره هند ته سفر نکوي. د بنگلادش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادش لوبغاړي خوندي وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادش لوبې د په هند کې ترسره نکړي. د بنگلادش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په IPL سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لری کېدو په غبرګون کې کړی ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغې پیښو او د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړې.
دوی په دې ناسته کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د دواړو لوریو ترمنځ شپږ کسان باید وټاکل شي او یوه کمیټه جوړه.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د لمریزې برېښنا شبکه
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې دی. هغې ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلې پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مسأله په تیرو څلورو کلونو کې یوه له ګرمو موضوعاتو څخه وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلې محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي، افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي.
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو له لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي؟ دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د ژمي د هوا له سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دغه کورنۍ چې کورونه یې د اګست د 10مې په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي یې ټول ناروغان شوي او که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي وضعیت به یې ورځ تر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له صفر څخه ښکته شوي او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونا ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلې او توشک مشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې سوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسېدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جان آغا نوید آزادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې غړي به ډېر ژر وټاکل شي او خپله لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندو لارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې. د دې خونې ویان جان آغا نوید وویل په دې ناسته کې چې په آنلاین ډول ترسره شوه د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو پریکړه هم وشوه. دی وایي په دې ناسته کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې د دواړو لوریو ترمنځ شپږ شپږ کسان باید وټاکل شي او یوه کمیټه جوړه شي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دوی به ډېر ژر د جلال آباد په ښار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه به خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلامیه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس سید کریم هاشمي له قوله ویل شوي کچېرې د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورکړی وي د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلامیې له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځانګړې توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکي بللي او ویلي دي چې په لومړي ګام کې به هغو کانتینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریز توکي پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دواړو لوریو ترمنځ لومړنۍ آنلاین ناسته د جدي په نهمه شوې وه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دغه اقدام هرکلی کړی. د دې ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صفی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ صنایعو ګډه خونه هر هغه کړنه چې د دواړو خیزو سوداګرۍ د پرمختګ او د لارو د خلاصون او همدارنګه د ترانزیت د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي تقدیري او د دې ملاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دې ناستو پایله ګټوره نه بولي او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه هوکړې ته ورسیږي. عطا الله چې د تازه میوه او سبزیو سوداګر دی او د لارو د بندېدلو له امله جدي زیان لیدلی ازادي راډیو ته وویل ته وایي زما په ګډون د تازه میوه ډېری سوداګرو ډېر مالی زیان لیدلی. زما په نظر دا ناستې د لارو په پرانستلو اغېز نه لري. ملا برادر پخپله ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنه کړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع اوس سیاسي ده او د دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکر خیبل غالی تا د سیمټ یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي. دا ډیر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده. د دوو مملکتو په منځ کې دا دی چې زموږ حکومتونو نه دا غوښتنه ده دواړو حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډیر تباهي سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډیر زیات ضرور ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر خبرداری ورکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به یې تر هغې خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګریزي لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. له هغې وروسته د دواړو لوریو حکومتي پلاویو په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې خو پایله یې نه درلوده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروباریانو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي د روان کال په عقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډېریږي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنی سوداګریز اندازه یې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته رسېده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅې پیل کړې او په دې لړ کې خپلې اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړې او سوداګریزې هوکړې هم لاسلیک کړې دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی چې دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورخم کې به تر سره شي. زموږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړو.
ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چا چا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خواو کرا ته موي بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرم شیر صاحب، یونایټډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کرم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نہ دراغوی فیڈریشن چیرے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی علیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا من ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شوئے انشاءاللہ چی اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ ہو آغیس تو زمین دا فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چی بھئی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تیر آغا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکوں میں آغا و کشیدگی سے کم ہو آغا کم شو مونگا اخپل کے ناستو دوڑ فیڈریشن نا دا فیصلو کو سیمون ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافہ تورخم بارڈر باندے
تورخم بارڈر باندے ٹھیک تو
اور سے کم کنٹینیٹر و معلومہ والان کم شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیس کو اور دا بارڈر کو لاؤ اور دوڑ ملکونو تا فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سرادا
میٹنگ
ختم
ٹھیک تو جی اور دا بارڈر دوڑ لکھا جی کم کنٹینر مال والار دے آیا دوڑ بدا نہ ہے پورس فیصلہ ہی چھ دوڑ با پری خودی شکر صرف یو سائیڈ
حکومت سره خبره کړې ده ان شاء الله غي به اجازه راولي او موږ خپل حکومت سره خبره کړې موږ به اجازه راولو او د بارډر باندې به تاسو مذاکرات به کوو دا ان شاء الله چې کوم ستا کب دي دا غاټي به یو بلته
اړېږي
کوم کا پاکستانی التا مریضان دي خلک دي ویزیټر التا تلي
سټوډنټان
دي واپس راشي
او جو سټوډنټس
دي سټوډنټان دي هغه راشي او باقي دغه څه کوم هغه افغانستان کسان دي
ٹھیک تو سر دین وړاندې کوم ګورو په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نشو اوس کوم داسې اسباب و چې دا دومره دغه چې دا خبره وره ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب نه سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو شو او سرویس پرووایډرز مطلب دادے چٹول غختو چدا تجارت چ کم شپک سو کال نہ دے روٹ باندې کیگی لگی چاغا دے روان چی ٹٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار سے مسئلہ کم جے کی راشی مال تا بیا دیر سی زنا
ٹھیک تا سر او پدی باندې سر باقاعدہ اعلامیہ حکومتوں لخوا کل پور جاری دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارجہ وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندې دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
چ کل فائنڈنگ را لے مونگ حکومتوں نے پیش کو چاہیے جائنٹ ڈکلریشن اوکے
ٹھیک تو پہلے ٹیوزڈے بانے سے امکان سے سلیکٹ ڈر مال بوڑ روڑ یا خواہ دیکھا کہ نہ صرف ملاقات پٹنا ان شاء
اللہ آتمن آتمن نہ ملاقات نہ کوشش بتا کہ ٹھیک
تو جی ٹھیک
خواتمن دا کوشش بھائی
د پاکستان د سوداګری خونې مرستیال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
خغل اوریدونکو تاسو آزادی راډیو اوریز سلطان محمد سروریم او د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په انټرنیټ کې زموږ پته مهیروي آزادی راډیو دات کام.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پنګونې د 2000 کیلو واټ مریض برېښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاد شبکه د خرنې خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د برېښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي برېښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي برېښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریزې برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 95 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپله ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زره تنه خودلی ده. په مرکز خرنه کې د لمریزې برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانۍ حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم یې خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو د چپ داس یو حال کې یو خصوصي شرکت هم راکېږي چې تر 2 میگا واټه پورې لمریزه برېښنا برابر کړي. دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډیر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یوه بل ستونزه دا ده چې دلته له ډېرو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کېږي چې لوګي او کثافات چاپېریال ته زیان رسوي. د مرکز خرنې یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریزې برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
تفعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برق وه په 8000 افغانۍ باندې وو، دا برکتوس دی ورکوي په 8000 افغانۍ باندې. کارخونو ته ورکوي په 8000 افغانۍ باندې برق ورکوي. ټولو مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برق فعالول ډېر مهم دي چې دلته ګرد و غبار او لوګي هوا ډېره خرابه ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم داده سي انتقالي لين کارونه هم مختبوز ټول براورد و هر څو ورته لګل سوې دي. کوشش دې کوو سي په 1415 کال کې انتقالي لين د وارداتي برېښنا پکتیکا ته دې کار هم شروع کو.
یاد دې وي کسان د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هېوادونو واردې شوې برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاگ نشلکی گی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازاده رادیو نزده کری دی ازان حقوق ده بل حقوق ده گاوردی
ده ساده او روان جبه
او کچیر می دارو تان چگلی نما و ده ازاده رادیو تا دسترو زرم می دارو کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.